هم خلاص شي.
Finally, I think we have to engage and support a peace process.
بالاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال لومړی شپه کې میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړې بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنه وکړي. کارپوهانوی په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډیره قرباني ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅه وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده، افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته ملګری ملتونه وایي د جګړې په لومړی شپږمیا شو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکی تلفات 1% زیات شوی. به هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او خزې دي او عاملین هم بیا طالبان خودل شوی. البته ډیرو تلفاتو د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر وایي چې دا یو بشري جنایت دی. د خاغلی لال ګل لال سره زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د پافغانستان کې ملکی تلفاتو د ورستی راپور په اړه مرکه کړې او لومړی د ملګرو ملتونو د دغه راپور د ورستی موندنو په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
یقینا چې منګه څنګه چې زمنګ وطنوال او هیوادوال او نړیوال ټول د دغه ټولو صحنو شاهد دي. متاسفانه چې دغه دواړه کلونه 2014 کال او 2015 کال د ډیرو خنډیو بشری غمیزو شاهد و چې نه یوازې دا چې ملکی تلفات رامنځته کړل، ډیره خلک بے ضایع او مالی تاوانونه هم واړول.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په ملکی کسانو کې چې مرګ ژوبله ورته وخت دی تقریبا 23% میرمنې او 13% ماشومان دي چې په دې تیر کال په پرتله زیاتوالی پکې راغلی دی. آیا په سوالو نښتو کې د ماشومانو او د خزو دوی هدف ګرځول فکر کوي دا څومره د بشري حقوقو خلاف خبره ده؟
یقینا د دغه راپور لمخه چې منګه مطالعه کړې ده د خزو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د ملکی خلکو دغه سلنه ډیره لوړه تللې ده او دا د اندېښنې وړ ده. او د دې په څنګ کې نه یوازې دا د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی چې عاملین مرتکب شوي دي. او ځکه چې ماشومان او ښځې زموږ د ټولنې تر ټولو پورې هغه کمزورې عنصر دی او باید خواوی د دوی د جون په خوند کې دلو کې ژمن پاتې شي، هم اسلامي قوانینو ته هم نړیوال د بشر پالنې قوانینو ته، او دغه په نظر کې ونیسي تر څو پورې د ماشومان او د خزو مرګ ژوبل کې دوی د پیسې کې ورته کې دي او د دوی جون خوندي.
بله، یو ورسې پښتنه هغه ده چې ویل کېږي چې په دغه نخټو کې ملکی کسان ته مرګ ژوبل وخت 14% د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د نړیوالو همکارانو لخوا دوی پکې ګرام بلل شوی دي. وسلوال مخالفین خو هڅه کوي تل مدام چې د کی تاسیسات او د کلو کورونو نه په ګټه اخیستنې دولتي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي. نو څنګه افغان ځواکونه مثلا په دې ګرام ګرځول شوی دي چې او د دوی نړیوال همکاران چې 14% دوی د ملکی خلکو په مرګ ژوبله کې ګرام دي؟
تاسو پیږی چې څنګه د افغانستان ملي قوانین او افغانستان هغه کمونستونه چې د ملګرو ملتونو دي هغه امضا کړی دي او هغه ته باید ژمن ووسیږي چې هغه د یو له هغې جملې نه د بشر پالنې نړیوال قوانین دي چې هغه په جنګونو کې د ملکیانو جون خوندي کوي. نو افغان ځواکونو ته هم په کار و چې په دغسې جګړو کې چې هلته ملکي خلک استوګن وي او مقابل لوری د هغې نه د ستر پتوګه باندې کار اخلي، باید دولت د حوصلې نه کار واخلي تر څو پورې هغه تاکتیکونه استعمال کړي چې عموما د جګړې په اصولو کې راځي او الته بیا د ملکی مرګ ژوبلې نه رامنځته کوي او په بریالۍ توګه باندې دوی کولای شي چې دښمن وساري او دښمن وځپي. متاسفانه چې په دغه سي مرا وختونو کې زمنګ ملي امنیتي ځواکونو د هغه اصول نه کار نه دی اخیستی نو لدی لامل د دې شوی دی چې هلته ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوی او د دې په څنګ کې دغه شپاړس سلنه چې وای هم بهرنیو ځواکونو ته منسوب کیږي او د دې په څنګ کې لس فیصده نوره داسې ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوی ده چې هغه په همدغسې ځمکنیو جګړو کې ده چې هغه یو لوري ته هم منسوب کیږي نه ولې دواړه لوري په دې باندې ملامت شوي دي چې دغه لس سلنه ملکی مرګ ژوبله چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې رامنځته شوې ده دواړه لوري ملامت ګرځېدلي دي او هغې د دې مرتکب شوي دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د وروستي راپور په اړه نظر څرګندوه. په دغه راپور کې بیا هم ویل شوي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په جګړو کې د ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. په دې اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه هم اخیستي دي.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورزنه بلی تزیاتیږي او کمیږي نه نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خن نتیجه سره په یو ځی کې مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغې کې دا معلومات نشته ده چې ته ملکي که نظامي. هغې خپل اعلان ورته کړی ده چې ملکي خلک دی د نظامي د خوا نه لرې شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو اوس دا تلفات خامخا راځي او که چېرته ملکي خلک دی ما غږ اوري هغه د مخالفو د خوا نه د ځان وباسي چې د مسلحو د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات وکړي.
اصل د پدې کوم حکومت ملامت ده چې بعد خلکو د پاره ورور کومک کوي او دا زموږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت ده باید تقویه کی اکمالات چې نه کیږي مجبور دي چې ورور پولیس دا کا اردو دا ورور چې هلته ځان اچي د اکمالات نه کیږي خاتمه نسی سرونه ژوند پرې کوي نو د شهر شه د لاس سره سره کوي د کورو پاندغ باندې شروع کوي د کشنیان هم شروع کوي د ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې ده
تا کار وسوي نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په وروستیو کې د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو سره سره چې ویلي دي د دغې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولی دي. په وروستیو کې د تښتونې پیښې زیاتې شوي دي چې کابل ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشوم تښتونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تښتونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤول عبدالله عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
په خپله په کمیسیون کې هم ځینې قضیې وې چې خلکو مراجعه کړې وه او د ماشومانو او لویانو د اختطاف په هکله یې شکایتونه کړي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومته مو هیله ده چې د سړي تښتونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به له زده کړو او سوکاله ژونده بې برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون نه دی چې په دې حق اندېښمن دی بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه ګواښ اندېښمنې کړې دي. دا کورنۍ وایي تر هغې په ویره کې دي چې ماشومان یې له ښوونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دې ورځو کې ډېر نرمي راغلی ده. ماشومان استطاف کېږي، هم غټ کسان استطاف کېږي، او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوي. دا دې نه ښایي چې د حکومت یا ضعف نقطه ده چې دا خلک کنټرولولی نه شي، یا خپله هم دا چارواکي چې څوک دي نږدې ماموریتونه دا خلک دا پکې حتماً لاس لري، ځکه د ماموریت څنګ نه یو کس اوچته کېږي، یا په دوه کیلومتره یو کیلومتره کې هلته او زه یې د هغې ته څنګ نه یو ماشوم اوچته کېږي، نو حتماً د دې خلکو سره لاره شته.
دا کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ماشوم تښتونکو پر وړاندې د جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تښتولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تښتول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی آزادی راډیو ته وویل:
څوک د تشویش نه کوي، دومره وسې تدابیر موږ نیولي دي. هر هفته بلانغه موږ یو نیم سل سل دوه سوه نفر نیسو. دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم استطافچیانو نیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته، د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تښتول کېږي، بلکې په خاطر دې هم ورته پېښې شوې دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تښتول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونه ته برعت ورکوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
سبا د دې لړۍ یوه بله برخه مه هیروئ. په لسګونو ورزشکارانو په مخدره موادو د روغ دیو کسانو د درملنې لپاره نن په کابل ښار کې خپله وینه ورکړه. د افغانستان د وینې د بانک مسؤلین هم خوشحاله دي او وایي چې د وینه ورکړه روغتیا ته ګټه رسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبه په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برمات.
زوی آرم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړي دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهمه که کمپاین برای مردم ما داد وی بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکړی هغه داده چې شاید ځینې خلک د وینې له ورکولو څخه د ځان د ناروغۍ کېدو تشویش ولري، خو ساینس ثابته کړی چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټوره ده.
ډاکټران وایي د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کېږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسېدلی او وینې ته ضرورت لري.
په کندوز کې سږکال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. بزګران هم ډېر خوشحاله دي او وایي چې خپل خټکی په ښه نرخ پلوري. اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې سش کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله د خټکیو حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډیرښت خبره کوي او وایي چې سږ کال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ولایت د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل ویشلی وو چې پر خټکیو د ګل پر مهال وپاشي.
خبر چې اوس لیدل کېږي او هغه امراض وفات چې په خټکیو کې موجود و په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظي نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت دغه آفتونه کم شوي دي. اوس مونږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده، په بازار کې خټکی ډېر عرضه کېږي. مونږ یقین تر اوسه کوم شکایت امراض وفات له نگاه نه پیدا سوی نه ده چې زراعت ته مراجعه کړی، خټکیو حاصلات هم ښه ده.
هغه زیاته کړه چې تیر کال د کندز ولایت په سطحه په 800,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی و. په داسې حال کې چې سږ کال په نږدې 10,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د یادونه ده چې دا مهال د یو خټکی نرخ د کندز ښار په بازار کې له 500 افغانیو نیولې تر 140 افغانیو پورې رسیږي. په همدې حال کې د کندز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسېدلی.
متی خټکی دي نو سکارې د مونږه حاصلات ډېر ښه خټکی کړي دي. نو مونږه خټکیان تر پاکستانه پورې دانن مشپاګو موټر بار کړل، پاکستان خواته لاړل، جلال آباد ته او نور تاجکستان ته واره خواته ځي. مونږه خټکیان د اوس 1000 روپۍ 500 روپۍ 100 روپۍ پورې مونږه خټکی لرو.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، قندک، اندلک، الپوچاق، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. اما زرمتی، غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوان او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوموړی ولایت یو حاصلخیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګ نورې میوې هم کرل کیږي چې له همدې امله ورته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مسایلو یادونه کوو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر له مړینې او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. د ولسي جرګې د اداري هیئت مشرتابه او دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي باید د خپل کړي. په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په ملاتړ لاریونونه وشول. دوی وویل چې جګړه باید پای ته ورسول شي او سوله باید په هیواد کې ټینګه شي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د طالبانو ملاتړې ډله ده وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه چې دوی دا څو کلونه اسلامي ټولنې ته درواغ ویلي وو. دغه راز د ملګرو ملتونو ویلي چې د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بیا د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي.